د ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د افغانستان د حکومت په محبسونو کې د بندیانو د شکنجه په اړه د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور د څېړنې موظف کمیسیون نن په کابل کې د خپلو څېړنو نتایج چې تر ډیره د ملګرو ملتونو له راپور سره سمون لري اعلان کړل. په دې خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د هندوستان د اورګاډي وزیر د دې هیواد د شمالي ښار الهآباد د اورګاډي په یو سټیشن کې د خلکو د تر پښو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی او ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی کورنی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
سلامونه مې ومنئ. پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څېړنو ټاکل سوی هیئت په ځینو زندانونو کې د شکنجې موجودیت تاییدوي او د رسالت په نامه پارلماني ډله د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویشلو غوښتنه کوي. پوره خبرونه واورئ. هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور څېړلو ته مازف شوی و، د افغانستان په ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تاییدوي. د دې پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خان نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې نږدې نیمو یې ادا کړی چې شکنجه کړی سوی دي. دغه په وینا د څېړنو پر مهال له 204 اتیا کسان سره په کابل، کندهار او هرات کې مرکه سوې ده.
مجموعی اشخاصی که
په مجموعی ډول هغه کسان چې د شکنجه او بدرفتاری داوی کړی یو سل شپږ درستنو تر رسیدي او په پایله کې هغه کسان چې د شکنجه او بدرفتاری داوی نه دی کړی په عمومي ډول 28.8% تر رسیدي.
شاوخوا یو میاشت مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانستان په توقیف ځایونو کې په سیستماتیک ډول د شکنجو موجودیت ته اشاره شوې وه. لغې وروسته ولسمشر کرزی یو پلاوی ته دنده وسپارله چې دا موضوع وڅېړي. د رسالت په نامه پارلماني ډله غواړي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د رای ورکونکو نومونه له سره ثبت او الکترونیکي تذکرې وویشل سي. یادې ډلې نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کار به په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي وکړي. د دې ډلې منشي او د ولسي جرګې غړي ظهیر سعادت په دې اړه داسې وایي: تبن په دې اړه چې څه شی انتخابات غیر شفاف کولی سي، نه یوازې د نویو کارتونو د ویشلو موضوع ده، بلکې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي او د امنیت مسلې هم شاملې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له امله دوی نس کولی چې د انتخاباتو نوي کارتونه وویشي، خو د دولت اپوزیسیون او د مدني ټولنې ځینې سازمانونه د دې پروسې د شفافیت لپاره د نویو کارتونو په خاص ډول د الکترونیکي تذکرې پر ویشلو ټینګار کوي. له مخدره موادو مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي اته کسې د مخدره موادو د قاچاق په جرم له 1 تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړي. د دې ادارې ویاند خالد ماهد نن نازدیر دوت ویل چې په نیول سو کسانو کې دوه تنه د بغلان د امنیت قمندانۍ په خوانی سرتیر هم شامل دي. نوموړی زیاتوي چې یادې ادارې د روان کال په دریمه روبه کې 115 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور په بند محکوم کړي دي. او وروسته خبروم ده چې چارواکي وایي په کاپیسا ولایت کې اته وسلوال طالبان وشلي. د کاپیسا د تګابل وسوالۍ امنیت قمندان محمد نوروز وایي چې دا اته کسه د نوروز خلو په نامه په یو کلي کې د خاصو امریکایي ځواکونو او د ملي اردو د کمانډو په عملیات کې وژل سوي. طالبانو تر اوسه د خپلو دې ملګرو د وژلو په اړه تبصره نه ده کړې. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمالاند اوروي.
د هندوستان د اورګاډو وزیر پاوان کومار بانسل وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډو په یو سټیشن کې د خلکو د پښو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی څو معلومه شي چې څه شی د دې سبب شول چې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان تر پښو لاندې ووژل شي او اته دېرش نور ټپیان شي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په الهآباد کې د اورګاډو په یو تمځای کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو پر مهال رامنځته شوې ده. په دې سیمه کې د هندوانو د یو مذهبي جشن لپاره په میلیونونو کسان راټول شوي. د هندوستان د اورګاډو وزیر پاون کومار بنسال وایي په تمځای کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه د دې پیښې سبب شوي.
همیں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہاں زیادہ رش ہو گیا، وہ بھی توڑ دیا لوگوں نے اور آگے
پاول کومار وایي د ترلاسه شویو معلوماتو څخه څرګندېږي چې د اورګاډو په دې تمځای کې ډېر زیات خلک راټول شوي وو. په تمځای کې د خلکو د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوي چې هغه موانع ونړوي چې موږ جوړې کړې دي. ډېر شمېر کسان چې تر پښو لاندې شوي دي د یو پل د پاسه وو. په دې ځای کې ډېره بې نظمي وه او آن همدا اوس هم چې ډېر زیات خلک په دې تمځای کې راټول شوي دي. پولیسو هغه واضح رد کړي چې ګوندې دوی د کوتکو په گزارونو سره د خلکو د کنټرول هڅه کوله چې دا کار هم د یو شمېر کسانو د پښو لاندې کېدو سبب شوی. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې شاوخوا 1.5 میلیونه هندوان د کومبه میله په نوم په جشن کې برخه اخلي چې په ترڅ کې دوی د ګنګا، جمنا او سراسوتی په سیندونو کې لامبي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد د اتومي پروګرام په اړه د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي علي اکبر صالحی به همدارنګه د ایران او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو په خکېدو هم وغږېږي. تمه ده چې صالحی به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري او د ایران او روسیې د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په 10مه غونډه کې به ګډون وکړي. لویدیځ ویره لري چې ایران اتومي وسلې جوړوي، خو ایران ټینګار کوي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه د قزاقستان په پایتخت الماتی کې د ایرانی چارواکي د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو له استازو سره د خپل لانجمن اتومي پروګرام په اړه خبرې له سره پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوبي ایالت میسیسیپی کې یوې لویې بړبوکۍ یا ټورنیډو چې د دې ایالت په 3 سیمو راتاو شوې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي او په سلګونو ودانۍ زیانمنې کړي دي. ویل کېږي د هاټسبورګ په نوم ښار کې په دې طوفاني بړبوکۍ کې تر ټولو ډېر زیان اوښتی دی. په دې کې د جنوبي میسیسیپی د پوهنتون ودانۍ ته هم زیان اوښتی. چارواکي وایي د دې بړبوکۍ له کبله تر اوسه د چا د مړینې کومه پیښه نه ده څرګنده شوې. او د برتانیې په یو بیړۍ پورې اړوند ژغورنې یوه وړه کښتۍ د کنیری په یو ټاپو کې د تمرین پر مهال ډوبه شوې ده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ټامسن کروز د بیړۍ چلونې شرکت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي پیښه د شنبې په ورځ د لاپاما په ټاپو کې چې د اسپانیا د کنیری په سیمه کې پرته ده پیښه شوې. څېړونکي هڅه کوي څو د ژغورنې د دې وړې بیړۍ د ډوبېدو سبب پیدا کړي. ویل کېږي هغه بیړۍ چې دا وړه کښتۍ ورپورې اړوند وه د پیښې پر مهال په کې د 1400 په شاوخوا کې کسان سپاره وو. چارواکي وایي په پرونۍ پیښه کې له دې کسانو څخه هیڅ یو ته زیان نه دی رسیدلی. دا تر دې مهاله خبرونه.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ولسمشر حمید کرزي لخوا ټاکل شوی کمیسیون د خپلو څېړنو نتایج نن اعلان کړل. د سیخکاری چې د دوی څېړنې همغه ښیي چې ملګرو ملتونو په خپلې وروستي راپور کې اندېښنه پرېښودلې وه. په دې اړه به د بشري حقونو د یوې ټولنې د مشر نظر هم واورئ.
حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهتري لپاره کار
په نورو موضوعاتو کې په لوګر کې امنیتي حالت څنګه دی؟ په دې اړه مو د لوګر له والی سره خبرې کړې دي.
وسلوال مخالفین کله دریا او کندو او کله په بلک کندو کې ښکاریږي، اما د دې ځواک نه لري چې د افغان وسلوال پوز او د وسلوالو ځواکونو سره مخامخ شي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې د اف ام رادیوګانو په غنګونه کې مسؤل چلوونکي باید ټولنې ته کوم ډول مزامین وړاندې کړي. او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه د څېړنې دولتي پلاوی هم دا ثابته کړې ده چې په د افغانستان په زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پلاوی د خپل 15 مخیز راپور پایلې نن په کابل کې له خبریالانو سره شریک کړي او افغان حکومت ته سپارښتنه هم وړاندې کړي. د پلاوی د کابل، کندهار او هرات په زندانونو کې تر 280 ډیرو زندانیانو سره مرکه کړي او نږدې نیمایي له شکنجه څخه شکایت کړی دی. افغان حکومت وروسته له هغه د پلاوی ته دنده وسپارله چې په افغانستان کې د یونامه دفتر د افغان زندانیانو د شکنجه او د هغوی پر حقونو د تیری په اړه یو راپور خپور کړ. معصوم میوند له کابل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت دغه پلاوی چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې چیرنې کړي دي په مجموعي ډول د کابل، کندهار او هرات په زندانونو کې د تر ډیر پرې د 204 اتیا کسانو سره مرکې کړي دي. دغه حکومتي پلاوی او د هغوی څخه حال پوښتلی دی. په دغه 204 اتیا کسانو کې 138 کسانو دوی ته ویلي چې شکنجه شوي دي، یعنی د فیصدۍ له لحاظه کره واخیستل سي 43% زندانیانو دوی ته ویلي چې شکنجه شوي دي. خوشکنجه تر ډیره پوری دی پلاوی ویل چې شکنجه په هغه وخت کې کول سوي چې دوی وهل سوي ټکول سوي دي، او یا هم چې دوی نیول سوي هغه وخت وهل سوي ټکول سوي دي، او هم هغه وخت وهل سوي دي چې دا ډیر کم حالت یې شول سوي دي چې د دوی څخه تحقیقات کېدل. همدارنګ دوی په ځینو ولایتونو کې ځینې مثالونه هم وړاندې کړل چې د زندانیانو د شکنجه د هغوی د دوسیو د ځنډیدلو او د هغوی د وخت ډیر پاتې کېدلو د پاره په زندانونو کې ساتل کیږي. چې د دلته زغم د عبدالقادر عدالت خواشه د پلاوی مشر دی، د دې خبرې به دا اوریدونکو سره شریک کوم.
مجموعی اشخاصی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد.
به مجموعی دول 204 اتیا کسانو سره مرکی شوی. لدی جمله 138 کسانو د شکنجه ادعا کړي. د دوی د ادعاول مخه دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقات پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړي 88% ته رسیدي.
88%
په دا ډول په مثالونو کې دی ویلي چې د کندهار په لس ولسوالۍ کې ولسوالۍ نه څارنوالي لري او نه هم محاکمې لري چې د زندانیانو حالت په خپل ولسوالۍ کې وڅېړل سي. نو په دې خطر باندې زندانیان هلته په بیلابیل ځایونو کې ساتل کیږي، یعنی زندانونو کې ساتل کیږي خو د دوی دوسیه پر وخت باندې نه څېړل کیږي. همدارنګه دوی په هرات کې د یو داسې کس د دوسیه څخه خبرې کوي چې هغه کس د 115 کالو دی او دی په زندان کې ساتل کیږي او پر د باندې 40 کاله قید راوتلی دي. چې د خپل د دوی د دې پلاوی د مشر په خبر باندې چې دا د اصول څخه یو څه لیري خبره بلل کیږي، یعنی دغه کس عمر ډیر تیر دي تر هغه چې د پزندان کې وساتل سي. د دې سړي عمر ډیر دي. په دې راپور کې ځینې داسې ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د څارنوالۍ پر ځای باندې د افغانستان نور امنیتي ادارې د څارنوالۍ دندې اجرا کړې ده. زندانیان یې وهلي ټکولي دي او د زندان د څارنوالۍ تحقیقات دي. ځینې غوښتي چې دا خپل د پلاوی د مشر په خبره باندې عدالت خواسه په خبره باندې چې دا خپل د زندانیانو یا د پرهاکونو باندې تیرې دي یا د قانون یا د اصول خلاف خبره ده. د پلاوی افغان حکومت ته سپارښتنه هم وکړه چې بیلابیل سپارښتنه افغان حکومت وکړي، خو دوی د افغان حکومت څخه غوښته چې څارنوالۍ دي د زندانونو د اصول سره سم هغه کسان ونیسي چې هغوی شکنجه کړي په افغانستان کې زندانیان یې وهلي دي. دلته عدالت خواسه بجاتوي
با اداره محترم لوی سارنوالی وظیفه سپرده شوه که یافته های هیئت
د لوی سرنوالی محترم ادارې ته د دند وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسون لخوا موندل شوی حقایق چې په دې راپور کې راټول شوی د زندانونو د قانون د 150مې ماده سره سم دي هغه و څېړي او د شکنجه عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، په دې خاطر چې پراتلونکو کې هیڅ تورانه او مجرم شکنجه نشي
در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
دوی که څه هم دغه ټول مسایل تر ډیره پر ځینې داس مسایل وړاندې کړل چې څه وخت مخکې چې یونما په افغانستان کې د زندانیانو او زندانونو په اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وې. ځینې ټکي دي په حقوقو کې رد کړل لکه جنسي تیری، لکه شخصي زندانونه او سیستماتیک ډول باندې شکنجه ورکول، دا ټکي رد کړل. خو ځینې داس ټکي وویل چې هغه بیا د یونما په رپورټ کې هم یاد سوي نه و یا راغلي نه و، خو هغه ډیر نه وي ولکه د زندانیان په وخت پوره سوي زندانونو کې خو دې بیا هم زندانونو کې ساتل کیږي او د دې دوسیه نه څېړل کیږي. او د دې په خبر باندې چې عدلي او قضایي ادارې ورته هغه ډول دلایل لري چې هغه دلایل د دې پلاوی په خبر باندې سم نه دي او دوی لا هم ساتل کیږي. د زندانیانو روغتیايي حالت یاد کړي چې دا ډېر د اندېښنې وړ دي. ډېر زندانیان دي چې هغوی جراحي عملیاتو ته یا نور ډول عملیاتو یا درملنې ته اړتیا لري، خو په زندانونو کې هغوی ته دا حق نه دی ورکول سوی. تر ټولو بل مهمه خبره دا و چې 68% زندانیان مدافع وکیلان ځان نه لري چې د هغوی دوسیه مخته یوسي. د پلاوی افغان حکومت تر خپلو سپارښتنو په جریان کې دا هم وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست دی د زندانیانو مدافع وکیلانو ته دا اسانتیا برابر کړي چې هغوی د زندانیانو دوسیه مخته یوسي یا د هغوی لپاره دفاع وکړي یا کار وکړي څه وکړي. یعنی دا هغه څه دي چې دی ویل چې زندانیانو ته لا هم حق نه دی ورکول سوی د افغانستان په زندانونو کې چې مدافع وکیلین ته زما هدف مدافع وکیلین دي چې دوی د زندانیانو د دوسیه وڅېړي. دا هغه څه و چې نن دی پلاوی یاد کړل او دوی ویل چې افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې د دوی دغه ټول ریپورت ملاتړ کوي او د راتلونکي اونۍ چهارشنبه پر ورځ باندې به ولسمشر کرزی د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره په دغه باندې یو غونډه کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند و چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څیړنې لپاره د حکومت لخوا د موظف شوي دولتي پلاوی د څیړنو جزئیات وړاندې کول دوی د دې هیئت غړو نن په کابل کې په دې اړه خپلې څیړنې او د خپلو څیړنو نتایج له خبریالانو سره شریک کړل. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي که چیرته د دې هیواد په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې مخنیوي ونشي نو له دې مسلې به د دولت وسلوال مخالفین ګټه واخلي. د دې غیر دولتي ټولنې رئیس عبدالرحمن هوتکی آزادۍ رادیو ته وویل چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید د افغان حکومت او نړیوال د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه عملی ګامونه پورته کړي. به هم د آزادۍ رادیو خبریال معصوم میوند له ښاغلي عبدالرحمن هوتکی سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د شکنجې او نور ستونزو د اوارې لپاره باید څه وشي.
کلی کار باید مابوسینو ته د مدافع وکیلانو زمینه برابر شي. په اوله قدمه کې دا د حکومت وظیفه ده او په دوهمه قدمه کې بیا مستقل مدافع وکیلانو انجمن چې وجود لري ای دوی فعالیت ګړندی شي. دوهم اړخ دا ده چې مسلکي پولیس په محبسونو کې توظیف شي. یعنی هغه پولیس په محبسونو کې د محبس چارې پر مخ بیایي هغوی باید ټرین شي په بین المللي معیارونو باندې. دریم اړخ یې د زندانیانو د ځای خوراک او صحي ستونزې دي چې دا ستونزې هم تر زیاته حده حکومت دې ته متاسفانه توجه نه ده کړې. مختلف وزارتونه باید پر دې باندې کار وکړي تر څو د محبسونو لپاره صحي اسانتیاوې برابرې کړي. دا هغه وړاندیزونه ول چې پخوا هم موږ د افغانستان حکومت ته کړي ول. په کلي ډول بیا هم وایم چې وضعیت تر پخوا په محبسونو کې بهتره شوې ده، اما په ولایاتو کې چې زیاتره د قانون حاکمیت ته توجه نه کوي د محبسونو وضعیت قابل د تایید زموږ لپاره کلي ډول نه ده. یعنی زیاته توجه په خصوص باید په ولایاتو کې وشي.
هوتکی صاحب محترم، که دغه ډول مسایل چې تاسو وړاندې کړ، دغه سپارښتنې چې تاسو وکړلې چې زندانیان ته دغه اسانتیاوې یا دغه حقونه باید ورکول سي، که بیا هم په تکرار سره دغه حق زندانیان ته ور نه کول سي، ستاسو اندیښنه څه ده؟ آیا رښتیا به هم د زندانیانو حالت نور هم خراب سي او یا به هم د دوی پر بشري حقونو باندې یا د زندانیانو هغه حق چور کول کیږي هغه حقونه به بیا هم تر پښو لاندې سي؟
یو مهمه خبره چې ماته د ارزښت وړ ده هغه ده چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی دی د محبسونو وضعیت به بهتره کوي. دا په خپله یو امیدواري ښیي. او که مقایسوي شکل ونیسو د یو کال مخکې نه یا د شپږو میاشتو مخکې نه مقایسوي حالت ونیسو، نو په مقایسوي حالت کې وضعیت د بهترېدو په طرف روان ده، نه د خرابېدو په طرف. په لحاظه کوم واقعیتونه چې وجود لري هغه واقعیتونه به وایو چې حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهتره کېدو په طرف هلې ځلې کوي، نه د خرابېدو په طرف.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د حالت په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
په لوګر ولایت کې سیمایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هلته ډاډمن امنیت ټینګ کړي. په لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې په دې وروستیو کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې دي. د لوګر والی محمد اقبال عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر حامد کرزي له حکم سره سم دوی پر یوه امنیتي پلان کار کوي، څو په مرکز پل علم او ولسوالیو کې د امنیت لپاره مهم تدابیر ونیسي. د لوګر د امنیتي ستونزو په اړه له ښاغلي عزیزي سره نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې اوس په دې ولایت کې امنیتي حالت څنګه دی.
لتیرو څو میاشتو را پتی خو کسم د لوګر امنیتي وضع د هرې ورځې په تیرېدو سره د ښه کېدو په حال کې وه، او له اوو میاشتو را پتی خو باندې له نیکه مرغه د لوګر په ولایت کې هیڅ نه وه. امنیتي حادثه نه ده پېښه شوې او هیڅ نه وه، امنیتي ننګونې نه وې. په کابل کې تاسو اطمینان خبر یاست، لوګر او د میدان وردګو په اړه کانفرنسونه وسو او د افغانستان د جهاد ماب جمهور رئیس د هدایت په اساس ترسره سو، ځکه تیر کال په لوګر کې ځینې امنیتي اندېښنې او ننګونې موجودې وې. د دې لپاره چې هغه تهدیدونه چې پخوا به موجود وو د هغه په بشپړ ډول له منځه ولاړ سي، نه یوازې داسې په امنیتي سکتور کې یو هر اړخیز امنیتي پلان جوړ سي، بلکې د ښې حکومتدارۍ او د دې ولایت د انکشاف لپاره یوه ځانګړې او هر اړخیزه طرحه موجوده وي. زه ډېر خوشحاله یم چې له تیرو څو اونۍ رابطې خوا باندې موږ د امنیتي سکتور همکاران او همدارنګه د انکشافي او د حکومتدارۍ په برخه کې ګڼ مجلسونه نیول کېږي او بالاخره ډېرې ښه نتیجې او لاسته راوړنې یې لرلې. زه هیله من یم چې انشاءالله راتلونکی کال به همدغسې نورمال او عادي او د ډاډمن امنیت سره تیریږي.
بلې، بیا یو مشکل چې دی هغه دا ده چې په ډېرو کلیو او بانډو کې د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې کله چې امنیتي ځواکونه که ملي اردو ده او که پولیس دوی چې عملیات کوي بیا بېرته له هغه سیمې وځي او وسله وال مخالفین بیا راځي او دوی ته لا جنجال جوړوي. په دغه برخه کې څه اقدام کوي؟
تاسو ویلیدل چې د ملتي پخوانیو مجلسونو په تعقیب د کابل نه د امنیتي سکتور نه یو لوړ پوړی هیئت راغلی و، تر څو هغه پلانونه چې موږ یې د لوګر لپاره لرو په هغې باندې کره کتنه وسي، غور ورباندې وسي، تر څو څرنګه کولای شو چې د لوګر ولسونو ته او لوګر ته دایمي امنیتي پلان جوړ کړو. او زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله په لوګر کې هیڅ نوه دغسې امنیتي خلا نه رامنځته کیږي او هیڅ نوه امنیتي تشه به دلته نه وي، او لوګر به د ډېر مطمئن ډاډمن امنیت څښتن وي انشاءالله.
داسې هم ویل کېږي چې ګوندې په ځینو سیمو کې ځینو ولسوالیو کې لکه خاروار لکه سرخ حتی خلک وسلوالو مخالفینو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره مراجعه کوي. دا موضوع تر کومه حده پورې واقعیت لري او که واقعیت لري د دې مشکل د حل لپاره یعنی خدمات به حکومتي څنګه رسول کیږي خلکو ته؟
دغه پلان چې د جهاد ماب جمهور رئیس ځانګړي هدایت په اساس جوړیږي، په دې کې به د ښې حکومتدارۍ او همدارنګه خلکو ته ګټور خدماتو د رسونې تر څنګ یو ډېر هر اړخیز امنیتي پلان هم موجود وي. زه د په قاطي ډول باندې ردوم چې په لوګر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ادارو تر څنګ نورې موازی ادارې موجود دي. دلته کاملا محلي اداره حاکمه ده او وسلوال مخالفین کله په ډېر وحشي ډول باندې به تیر کال ته چې کتلو کله در یو کنډو او کله په بلک کنډو کې ښکارېږي، اما د دې د دې ځواک نه لري چې د افغان وسلوال پوځ او د وسلوالو ځواکونو سره مخامخ شي او یا د خلکو ځوان تهدید کړي.
د اوسنی امنیت چې کوم دی تر ډېره په مرکز کې هم د چارواکو لخوا ورته موسمي امنیت ویل کېږي او امنیت ټینګ دی. آیا په همدغه ډول به تلاش هم ده وي چې په راتلونکي کال کې نوي کال کې یعنی په دوه نویم کال کې به همداسې وساتل سي؟
دغه څو میاشتې را پدې خوا تاسو خبر یاست په لوګر کې ډېر کره همغږي او دقیق عملیات ترسره سو، او د دې تر څنګ محلي اداره او همدارنګه مرکزي حکومت په پام کې لري چې خدماتو یو ځانګړی پیکج ولري. زه مطمئن یم چې د هرې ورځې په تیریدو سره به امنیتي ساحه پراخیږي او لوګر به امنیت کیږي، او زه د راتلونکي کال لپاره هیڅ نوه امنیتي اندېښنه نه لرم.
د لوګر والی محمد اقبال عزیزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د لوګر د امنیتي حالت په اړه خبرې کولې. تاسو کولای شئ چې په لوګر او همدارس د ټول افغانستان په کچه د امنیت په اړه خپل نظر او تبصره د اتصالاتو په 1313 شمېره را سمس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. په افغانستان کې د اف ام راډیوګانو په دې ګڼه ګوڼه کې مسؤل چلوونکي باید کوم مضامین ټولنې ته وړاندې کړي؟
ځینې کارکوونکي د رسنیو دا احساس نه لري چې زه خپلې ټولنې ته څه وړاندې کوم، دغه کار چې زه کوم آیا دا ټولنې په ګټه دی که نه دی، بلکې یوازې تفریح ته ترجیح ورکړې ده.
په دې اړه د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د کندهار له ځوانانو سره خبرې اترې لرو او د خبرې اترې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې خبرېږي. خو له هغه مخکې رحمت الله افغان ته غوښتي چې د کابل چاپ په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان ته د سولې د پلاوي د سفر او قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د مولانا قیام الدین کشاف په مشرۍ د افغانستان د دیني عالمانو اته کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. ورځپاڼې لیکي دوی به له پاکستاني عالمانو سره د کانفرنس پر اجنډا خبرې وکړي او هغوی ته به په کابل کې د جوړیدونکو دیني عالمانو په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان پلاوی له مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او د جمعیت اسلامي ګوند له امیر منور حسن سره د لیدو پلان هم لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په توندو ټکو سره لیکلي، باید د ظلم پر وړاندې په ټینګه سره ودرېږو. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي، افغان ولس نور پوهیږي چې غټې خبرې نوره نتیجه نه ورکوي، باید دغه شورا په قاطع او ښکاره ډول د هغه چا پر وړاندې ودرېږي چې د نړیوالو پر وړاندې ډلې ډلې خلک وژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې راوړي د سولې هڅې، هیلې او اندېښنې. د لیکوال پان پاکستان د سولې بهیر د ناکامولو لپاره هڅې پیل کړې چې وروستۍ د پېښور په شمشتو کمپ کې د حزب اسلامي او طالبانو له یو شمېر قوماندانانو سره غونډه ده. ورځپاڼه دولت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان پر وړاندې لاسره غور وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې نور نو پاکستان ته په زغرده سره ووایي چې د سولې له بهیر سره ظاهري مرسته په پټه د دغه بهیر د ناکامۍ هڅې د زغم وړ نه دي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک خبره راخیستې. ویسالی کلی مولانا فضل الرحمن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د ګډون لپاره د قطر مرکز دوهې ته تللی. ورځپاڼې لیکلي، تر اوسه معلومه نه ده چې مولانا فضل الرحمن د قطر په خبرو کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب ګډون کوي او که د منځګړي رول لري. ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو د سلاکار خبرې راخیستې دي چې ویلي دي، که دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره وي نو موږ د نوموړي د دې سفر هرکلی کوو. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، بیا هم د سولې په نامو انفرادي مغرض هڅې. د ورځپاڼې لیکوال په انفرادي ډول د سولې لپاره منډې تړلې د سولې لپاره ناوړه دسیسه ګڼي. د لیکوال پاند پخوا هم افغان حکومت د سولې لپاره هر ډول انفرادي هڅې په کلکه غندلې. ورځپاڼه له افغان حکومت، امریکا، انګلستان او پاکستان څخه غواړي داسې کسانو ته د وخت ورنه کړي چې د افغان جګړې لپاره نورې پلمې ولټوي.
سمکاکله ازادي رادیو اوري. د بلخ والی عطا محمد نور وای د سیمایزو پولیسو له فعالیت څخه هغه کسان شکایت کوي چې په خپل د تخریبي فعالیتونو پلویان دي. د بلخ د والی د سرګندونو نور جزئیات په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال لطیف صحاک پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیمه ییز پولیسو کړنو نه خلک راضي نه ښکاري، اما د بلخ والي وایي د سیمه ییز پولیسو پر وړاندې د دې لپاره دسیسې جوړې سوې دي چې هغوی توانېدلې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو مخه ونیسي. نوموړی وایي دا دسیسې د هغه کسانو لخوا جوړې سوې دي چې تخریبي اعمالو مخنیوی یې سوی او سیمه ییز پولیسو دا چاره ترسره کړې ده.
پولیس محلی یک مرجع و پایگاه
سیمایز پولیس د مجرمینو پایگاه نه ده او هغه نسی کولای چې په خپل سر کړن تر سره کړي. دا د هغه په مقابل کې یو دسیسه ده او دا د صد یا هغه کسانو لخوا په لار اچول شوی ده چې د تخریبي اعمالو مخنیوی یې سوی او هغه پر وړاندې په مطبوعاتو کې را سرګندیږي او وایي فلانی پولیسو داسې جنایت
فلان پولیس فلان جنایت کړ.
د بلخ والی دا خبره د دې ولایت د شولګرې پولیس ولای کې د سیمه ییز پولیسو د جوړېدا په غونډه کې وکړي او د هغه کسانو نه چې سیمه ییز پولیسو په لیکو کې جذب سي او په کلکه وغوښتل تر څو د قانون پر وړاندې باید شمن ووسي. د شمال زوندی پولیسو مشر جنرال بابا جان بیا وایي، که څه هم د هر ورځې په تېرېدا سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیمه ییز پولیسو تشکیلات جوړیږي، اما د هغوی پر وړاندې یو شمېر زیاتې ستونزې هم موجودې دي.
جلب جذب پرسن مطابق طرز العمل صورت نمیگیره.
د سیمه ییز پولیسو د جلب او جذب په وخت کې د طرز العملونو نه مراعاتول، د هغوی په پیژندګلوي کې د کشفي ارګانونو نه ونډه اخیستل، سیمه ییز پولیسو ته کمه خونه او روزانه ورکول او د سیمه قومي مشرانو لخوا د هغوی نه د ساتونکو په څیر کار اخیستل د سیمه ایز پولیسو د لوی ستونزې
مالی به صفت بادیګار د افراد با نفوذ در ولسوالی ها.
سیمه ایز پولیس په غیر رسمي توګه په شولګری ولسوالی کې څو موده مخکې جوړ شوی و، اما خلکو د هغوی د کورونا زیات شکایت کاوه. د شولګری ولسوالی یو تن اوسیدونکي هغه مهال داسې ویلي و:
بسیار بجرات میگم که دولت محلی ولا اتفاق در اکثریتی از ولسوالی‌ها
زه ډیر په جرأت سره ویلی سم چې د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکي د سیمه ایز پولیسو مخه نسی نیولی. هغوی که وغواړي هر ډول په خپل سر کار ترسره کولی سي. موږ نه پوهیږو چې طالب څوک ده، القاعده څوک ده او سیمه ایز پولیس څوک ده، ځکه چې سیمه ایز پولیس راځي ولسوالۍ محاصره کوي او ولسوال د دې جرأت نه لري چې د هغوی مخنیوی وکړي. دا تنها د ولسوالیو ځینې اوسیدونکي نه دي چې د پولیسو د جوړېدا نه شکایت کوي، بلکې په شمال کې د ځینو ګوندونو مشرانو هم ویلي وو چې په دې زون کې د پولیسو ټول تشکیلات دي او خاص حزب نه جوړ شوي دي، او دا په دې معنا ده چې دا ګوند غواړي په شمال کې ځان ښه مسلح کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د ماسپښین 2:30 دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور سیړلو ته موصف شوی و، د افغانستان په ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تایید کړی دی. د رسالت په نامه پارلماني ډله غواړي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د رای ورکوونکو نومونه له سره ثبت او الکترونیکي تذکرې وویشل شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نن 8 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور لوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړل. او د هندستان د اورګاډي وزیر پاوان کومار بانسل وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو سټیشن کې د خلکو د پخو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی. او ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد د اتمي پروګرام په اړه د روسي چارواکو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ بیاست. د ځوان فکر په دې خبرونه کې دا ځل په کندهار کې د اف ام رادیوګانو پر کیمیات او کیفیت خبرې کوو. په کندهار کې تقریبا شپږ اف ام رادیوګانې سته. دغه رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي تقریبا تر سلو کسانو اوړي چې ټول ځوانان دي. عام خلک تل انتقاد کوي چې د خبرونو چلوونکي په خبرونه کې داسې څوایي او وړاندې کوي چې زموږ د ټولنې د ارزښتونو سره سر نه خوري. ځینې خلک دا هم وایي چې په خپلو کورونو کې آن بیخي د ځینو رادیوګانو اورېدل بند کړي. دا چې اساسي ستونزه څه ده، ولې د خبرونو کیفیت ته پام نه کیږي، په دې برخه کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست او دغه راز د نورو ژورنالیستیکي ادارو مسؤلیت څه دی او څنګه کېدای سي دا ستونزه حل سي، په دې اړه مو په کندهار کې د نوي صحافي دفتر د مسؤل عبدالسمی غیرتمل، د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل جاوید فیصل، د میرمن رادیو د نشراتو د مسؤل احمد الله سرګان سره لاند بحث برابر کړی. په پیل کې غیرتمل صاحب، تاسو وایئ چې دلته د محلي رسنیو خبرونه څه ډول دي، لکه څنګه چې خلک انتقاد کوي همداسې ده؟
موږ مخکې تل دا یادوري کولې چې په کندهار کې مسلکي ژورنالیستان نشته او یا ځینې ټریننګ مرکزونه نشته چې حتی زموږ ژورنالیستان پکې شتین سي. خوشبختانه دا مرکزونه هم راووتل په یو او بل طریقه باندې، په بیلابیل طریقو له لارې ژورنالیستان شتین سول. اما په دې وروستیو کې یو شمېر اوریدونکي د رادیوګانو، یو شمېر کورنۍ، یو شمېر سپینجری او یو شمېر مطرح خلک په سیمه کې شکایت کوي، لکه څنګه چې لازم ده محلي رسنیو خصوصا رادیوګانو د دې د زړه اړوند نشرات نه کړي، لکه څنګه چې لازم ده د لاښوونې د برخې لپاره کار نه دی کړی. زه همیش دا وایم او دا بېخي سولېدلې خبره هم ده چې رسنۍ په دروي برخې کار کوي چې یوه برخه یې لاښوونه ده. متاسفانه چې د لاښوونې برخه زموږ د رسنیو کمه ده او تقریبا هغې برخې ته یې توجه نه ده کړې. البته کله چې مو د رسنیو سره رسنیو د مسولینو سره پر دې اړه بحث کړی دی او غي مرابللی دی او دوی سره مو پر دغه ستونزو باندې بحث کړی دی او غي تل ویلی چې موږ نشرات سم دی او همدغه د ولس غشتنه ده په داس حال کې چې د ولس غشتنه بیلی دی ولس پر جن وختونو باندې د بیا ځای موسکی د پردی موسکی څه هم سر ټکی اما متاسفانه د نشرات مسولینو یو شمیر خبري اعلان او یو شمیر پروډوسرانو دغه برخې ته هم اشاره نه کړې په داس حال کې چې موږ ګڼ شمیر ستونزې په کلیو باندې کلرو هیڅ تر اوسه پورې داسې نه دي سوي چې موږ یو شمیر خبري اعلان دي د یو پکیج دپاره د یو بهترین راپور دپاره کلیو ته تللي وي د خلکو ږغ دې راپورته کړي او د دوی د ږغ په مټ چې د دوی د ږغ د راپورته کولو په مټ چې د خلکو دا ستونزې حل سوي په داس حال کې چې اکثریت وخت رسنۍ د عوام کوي البته دا د رسنیو مهمه خبره هم ده چې رسنۍ د دولت او ولس تر مابین د پله حیثیت لري اما متاسفانه په کندهار کې دغه پل تر اوسه پورې ناجوړه دی جوړ نه دی او تر اوسه پورې لکه خلکو ته چې لازم وایي چې هغه سې خپل ژغونه د همدغو رسنیو د طریقه خلکو ته رسولي وای هغه که د امنیت په برخه کې وي هغه که د پوهې په برخه کې وي هغه که د اقتصاد په برخه کې وي په هره برخه کې وي دا ژغونه باید پورته کړي وای اما متاسفانه هغه ژغونه پر همداسې ال باندې پته دي حتی ځینې وختونه ماته دکانداران زنګ وایي چې ته دغه خبریالان ته ووایه تر کومه حده پورې چې ما پېژني زما سره شناخت لري یا یو بل خبریال ته وایي چې ته دا خبریال ته ووایه یا پلانکۍ رسنۍ ته وایي چې موږ ته یو خبریال راوستئ په کندهار کې اوس د کاغذي کوچني لوټونه لکه افغاني ودیان دا نه چلیږي موږ ته زارې کوي چې پر دغه ستونزو باندې ولې خبریال راپور نه جوړي په داسې حال کې چې دا د نشراتو د مسول په داسې حال کې چې خپله د خبریال دنده ده چې دی باید سوژه ولټي پر هغه باندې کار وکړي د خلکو ستونزې درکړي اما د دې سره سره یو شمېر نورې ستونزې هم شته چې هغه په داخل کې د یو شمېر راډیوګانو دي چې ځینې وختونه همدغه ستونزې باعث ګرځي چې پروډوسر یې هم همداسې وي چې د خلکو ږغ او یو شمېر ژورنالیزم اصول تر پښو لاندې کړي او کار ورته ونه کړي
جاوید فیصل غیرتمند صاحب خو ستونزې یادې کړې د اطلاعاتو کلتور ریاست که دغه ستونزې درکړي وي ولې مخنیوي نه کوي
غیرتمل صاحب دغه موضوع هر اړخیزه وڅېړل هغه ستونزې او مشکلات چې هغه ته ګوته ونیول کراسو د دولت پر مسولیت باندې ورغږیږي تر کومه ځایه چې د رسنیو قانون دولت ته اجازه ورکړي په هغه چوکاټ کې دولت فعالیت کړی دی اول سره زبې دا وایم چې په قانون کې څه نه څه ستونزې موجود دي چې قانون کې داسې څه نسته چې یوازې هلته دا شیسته چې دغه دغه شان باید رسنۍ ونه کې نو کوي کې دولت وظیفه څه شته چې یو اجرایي کوي دغه باید څه وکړي په دغه برخه کې هغه شی په دې کې نه دی چاکل سوی چې باید څه ورسره وسی محکمه سي نس محکمه هغه شان نسته یوازې دوه شان هلته ذکر شوی دی په قانون کې چې کچېری یو ژغیز رسنۍ د یو کال لپاره څه شي خبره نه کې هغه باید جواز نه واخیستل سي او تصویر رسنۍ چې د هغه د دوه کال لپاره څه خبرونه کې جواز لري خپل کېږي دغه شایسته نور په قانون کې د رسنۍ لپاره د خبرونو د شان لپاره داسې قانوني مجلس شي په ځکه په پام کې نیول سوی چې اجرایه کوي پر هغه باندې اجراتو کې قضایي قوت معرفي سي را به سم په کندهار کې د اطلاعات فرهنګ د ریاست فعالیتونو تشریح په دې برخه کې کړی دی څو ځله هفتهواره او میاشتنی مجلسونه د محلي رسنیو د مسولینو سره او د بهرنیو رسنیو له استازو سره جوړ شوی دی چې هغوی ته وفهمول شي چې پر کوم موضوعاتو باندې کار وکړي به البته د قانون په چوکاټ کې تر څو چې د سانسور رنګ خپل نه کړي همداراز هغه ستونزې چې د دوی په نشراتو کې لیدل کېږي یا اورېدونکي یا د کندهار ولسي خلک ورڅخه شکایت لري یا هغه نشرات چې هغه د قانون سره په تضاد کې وي د هغه پړه باندې ورته ویل سوی دی چې په دغه برخه کې مشکلات لري څو رسنیو ته د اطلاعات فرهنګ د سطح لخوا څخه رسمي مکتوبونه لیږل سوی دي چې هغه شکایتونه دي چې په دغه برخه کې ستاسو په رسنیو کې ستاسو په خبر کې هم په تلویزیون کې په رادیو کې څه شي نشر سوی دي چې هغه د قانون سره سر نه خوري ولې له بعد مرغه چې د دغه رسنیو مسولینو تر ډیره هده پورې هغه څه په نظر کې نه دی ولې کېدای شي یو شمیر ستونزې بدلته موجود وي چې د دا باندې کوي چې زموږ کارکونکي هغه تقریبا تر ډیره حد مسلکیان نه دي یا د قحط رجال سره مرخه مخ دي ولې دا غشي چې دی هغه قانوني ستونزه نسی کېدلی په هیڅ صورت دوی ته کارونه اجازه نه ورکوي چې کچېری ستاسړی مسلکی نو هغه اجازه لري چې غیر مسلکی څه خبره کې یا داس شي خبره کې چې هغه د وطن د ملي ګټو په زیان کې وي هغه د خلکو ازهان مخ شوي او په خاص توګه هغه ځوان نسل د تباهي او یو ډول ناوړه مفادات ولوري ته کشوي دغه شانت اجازه نه ورکوي نن
ولې په دې برخې کار سوی دی. په دغه ورستۍ کې مو یو ځانګړې کمیټه هم ایجاد کړې ده چې دغه کمیټه به د رسنیو که آزاد رسنۍ دی او که په دولتي چوکاټ کې کوم فعالیتونه چې د رسنیو لخوا څخه کېږي دغه ټول به څاري. د قانون د حکمونو په رڼا کې به ټول پروګرامونه چې دی هغه ګوري، کتنه به یې کوي چې په کومو برخو کې ستونزې شته. خو تر ډېره حده پورې مو هڅه دا ده چې د فرهنګ ریاست هڅه دا ده او خپل د ولایت مقام د رسنیو د مرکز چې له اړوندو ادارو سره که د کندهار د رسنیو خونه پریس کلب دی او د نوي دفتر دی چې له دوی سره په ګډه کار وکړي. حقوقي بشر به هم په دغه کې شامل دی چې تر ډېره حده اصلاح رامنځته شي. که د یوې رسنۍ په بندېدو سره چې دی هغه هیڅ وخت مشکل نه حلېږي، د یوې خپرونې په بندېدو سره مشکل نه حلېږي. زموږ هڅه دا ده چې په همدغو خپرونو کې چې اوس ته اصلاحات راوستل شي او د قانون په چوکاټ کې د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې څه خپاره شي چې هغه د هر چا لپاره د استفادې وړ وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونې ته غوږ یاست. اوس به راسو څرګند صاحب ته. څرګند صاحب، غیرتمل صاحب د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال یې د کندهار محلي رسنۍ د خپرونو په برخه کې لري. تاسو د یوې راډیو د نشراتو د مسول په توګه په دې اړه څه وایاست؟
زما په نظر کومې ستونزې چې اوس په کندهار کې شته، څو عمده لاملونه لري چې یو د هغو څخه یې کدرونه دي چې موږ کدرونه نه لرو. لکه څنګه چې هر څوک د هر چا څخه ما دغه خبره اورېدلې ده چې په کندهار کې چې هر ژورنالیست راپورته سوی دی، یوازې د یو دوو یا درو دانو څخه چې ژورنالیزم پوهنځی ویلي دي، دوی ټوله په اماتور شکل راپورته سوي دي او په اماتور شکل باندې خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. نور دوی څه زده کړي نه دي. که زده کړي هم دي، هغه یوازې د ریپورټ په برخه کې زده کړي دي. کم ټرینینګونه، کم روزنیز کورسونه چې دلته فعال سوي دي، هغه یوازې په ریپورټ کې دي. حال دا چې د راډیو اکثریت برخه پر خپرونو باندې ولاړه ده. یعنی د خبرونو په برخه کې چې یو څوک روزنیز خبرونه پروډوس کی کار نه دی سوی، او حال دا چې په نړیوالو رسنیو کې ډیر کار پر دې باندې کیږي چې څنګه خبرونه پروډوس او هغه روزنیز برخه ولري. مثلا د نړیوالو رسنیو د ازادي رادیو ده، خپل بی بی سی رادیو ده، یا ځینې نورې ملي رادیوګان یا ملي ټلویزیونونه دي، هلته ډیر پام روزنیز خبرونه ته کیږي. هغه خپل یو ډایریکټر لري، خپل لارښود لري چې د خبرونه څنګه پروډوس او څنګه به ورسته وړاندې شي. د خبرونه په جریان کې لارښوونه ورته کیږي. دا یو. او بل دلته چې کار شروع کیږي، هغه یوازې د خپل شخصي ذوق پر اساس باندې شروع کیږي، د شخصي ذوق پر اساس باندې مخ ته وړل کیږي. ځینې کارکوونکي د رسنوي د چې کار کوي، هغه د احساس نه لري چې زه خپل هیواد ته چې وړاندې کوم، خپل ټولنې ته چې وړاندې کوم، دا کار چې زه کوم آیا دا ټولنې په ګټه دی که نه دی. بلکې یوازې تفریح ته ترجیح ورکړې ده. او تاسو ته در معلومیږي چې تفریح خپرونې اسانه دي، په خاص ډول په لایو بڼه چې وړاندې کیږي، یو بیت پکښې وایي، یو ټوکه پکښې وایي، یو لنډۍ پکښې وایي، او د روزنیزو خپرونو پروډیوس ډېر سخت کار هم دی. او بل ما په نظر باندې د خبرونو د بکندار کې د محلي رسنوي د خبرونو د کمزورتیا لامل دی چې موږ لاښوون کې هم نه لرو. ته باور وکړه چې موږ په کندهار کې داسې مولوي صاحب نه لرو چې هغه دغه محلي رسنوي تراسي او موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي. زه د خپل ځان یو مثال درته وایم. د 12مې په ورځ باندې په کندهار کې څه چاغټي جمعګانې دي، چورې به تبلیغ شروع وو، ماز به د ګویا څخه غږ راوتی. زه بورتلم چې دغه مبلغ سړی دی، یو عالم سړی، دغه څخه د 12مې د فضیلتونو په اړه باندې مرکه وکم. یو مولوی صاحب هغه مریض وو چې موږ سره بیا وخت همکاري کوله. یعنی دی څه چې به موږ ورلو دی، به اول د کوپر ټاپره باندې ول چې په خبرونه کې سس په راډیو کې موسیقي خپریږي، زه ستاسو راډیو ته نه درځم. یعنی دا احساس تونه کم سوی دی. که چیرې موږ پر راډیو کې موسیقي خپریږي، تفریح خپرونی ستا، روزنیز خپرون که بیا تاسو موږ ته لارښوونه وکړي، هر یو خو نو یو پروډوسر خو عالم کېدلی هم نه سي، او نه هر عالم پروډوسر دی. نو یو او بل دا خو هغه عالمان دي یا هغه مولوی صاحبان دي چې زه خپله د هغو څخه یو ګیله هم لرم. بل ټولنیز کارپوهان او استادان چې د لی حساب پر کیږي چې دوی باید موږ ته لارښوونه وکړي، دوی باید موږ سره همکاري وکړي، هغه هم نشته. هر مکتب ته چې ورځې یوه ټولنیز موضوع بی حتی د زده کوونکي په اړه به ته مرکه ورسره کوې، هغو ته چې ورسې هغه تاته اول دا خبره کوي چې ته ورته ماته د ولایت مقام څخه یا د پوهنې ریاست څخه ماته مکتوب راوړه. او که چیرې هغه ورته راهم وړې، بیا هم ځان درته کاږي، وایي نه باید یا خدای نه کرده چې ستاسو په راډیو کې دا خبره خپره سي، زما ده ماته به مشکل جوړېږي. هیڅوک دلته موږ سره همکاري نه کوي. یوه بله خبره چې یادونه سوري بولم، هغه نه همغږي ده. موږ خپله دغه کم د رسنیو مسؤلین چې دي، د نشراتو مسؤلین، یا خپله د عمومي د امتیاز څښتنان یا منجران، هغه خود تر خوده د نظر موافقه نصر لري همغږي نصر لري کچیر دی ور رادیو څخه څوک لاړ سی بل رادیو ته نو دی کوشش کوي چې هغه په کم رادیو چې خبريږي یا پروګو باندې اعتقاد وکي یا غلا ورڅخه وکي د خبرونه یا تقلید وکي یا د سنور څخه وکي یا کوشش کوي چې په رقم سره ور رادیو توهین کی هغه سپک معرفي کې ورسته خپل رادیو لوړ معرفي کې نه د کارکونکو ترمنځ همغږي استا نه د خپل ترمنځ همغږي استا نه کچیر د همکاري غوښتنه ورڅخه وکي یو به تجربه لري بل به نظر هغه کې هم تاسو یو ګټور مشوره هم نه درکوي او خپل دا واضح خبره چې موږ په ټوله کندهار کې پروډوسرانو مسولین خلاص ته پریږده د ریپورټرانو د خبرلانو د پاره وی اتحادیه هم نظرو چې هغه په ګډه سره وړاندې پورته کی
څرګند صاحب د ځینو رسنیو د خبرونو نمونه منځپانګ او سټایل هم سره ورته دي ځینې چې پر یو وخت خبريږي سړی فکر کوي چې ورا ډیو اوري
زه خپل نوښت ډیر ارزښت ورکوم هر یو ځوان چې د یو ځوان نوم پر یادې جمازي هغه باید د نوښت مفکوره په دماغ کې ولري او دغه اکثر خبرونه چې د وی رادیو د بل رادیو د سره ورته یا په یو وخت باندې خبريږي دا پر دې باندې دلالت کوي چې موږ قدرونه نه لرو کڅو کوري مسولین ورته ناسید ما په شمول باندې هغه یو ورډ کاس نه دی هغه اهل نه دی نو لامل هم دغه دی چې یو خو قدرونه نسته او بل د نوښت مفکوره نه لري او ځنی خلک به موږ کې دا یو غرور سته چې موږ د چا سره مشوره هم نه کوو کچیر موږ د استاد سره مشوره وکړو په روزنی خبرونه کې تعلیمي خبرونه کې موږ سره کومه کوي د یو کارپوس ټولنیزو کچارو کارپوی د شجنه چارو کارپوی او شجنه پالوي یعنی کله ټولنې په اړه برخه کې موږ د یو چا سره مشوره وکړو یو مرسته جنیو غواړو کې داسې په د اړه خبرونه کې یعنی اړه د ټولنې په اړه برخه کې چې ګټور تمامېږي د یو نظر کې دغه پر اساس باندې موږ خبرونه جوړ کو د موږ خپل شخصي غرور چې لرو بي ځای لرو دغه بي ځای غرور هم مردغه حالت رسول یو چې خپل خپل دماغ ته نه لرو د نور پر مشوره باندې هم غوښ نه نیسو
غیرت مل صاحب تاسو د نې په نوم د ویدارې مسولیت چې تر ډیره د ژورنالیستانو د روزنې دند لري ولې لا هم دا ستونزې په رسنوي کې لدل کیږي
ډیره پر ځای خبره د مخ کې درځي چې زه تاسو دغه پښتنې ته جواب درکمه د څرګند صاحب خبرو باندې یو څل رمل به تعقیب چې اکثریت پروډوسران اکثریت خبريالان ځوانان دي چې زه هم دغه ځوانانو ته قایل یم او د چاپ شم ځنګړي احترام ورته لرم ما ناک تا وینټکات په دې خاطر پر کوم چې تر اوسه پورې یو ځوان خبريال تر اوسه پورې یو ځوان پروډوسر آیا زموږ ملي مطرح رسنۍ تعقیب کړي دي کې نه دي تعقیب کړي چې د ترڅو اخزنیو کې واخستنه ځنیو کې ترڅو وکولای شي حتی کډراغه بهترین خبرونه بهترین پکیج بهترین راپور نشي جوړولای داغه په ډول جوړولای شي حتی د جی اجازه هم خلک ورکشته د کټمټ داغه تر هر نه کلکه اما هغه سي جوړکه تر اوسه پورې زموږ یو خبريال تر اوسه پورې زموږ یو پروډوسر او تر اوسه پورې زموږ د نشرات یو مسول ولړسوي دي د خپل پروډوسر څخه پښتنه کړي داغه دې ته متوجه کړی چې تاسو ماشام یا 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 ملي رسنۍ او یم بین ملي رسنۍ تعقیب کوي حیات روسه پر دوی په بین ملي مسایلو کې مطرح دي تر اوسه دوی په بین ملي مسایلو کې پویږي تر اوسه دوی د ریپورت یا په اصطلاح په ځاګه ډاکومنټري باندې دوی ورسره بلد دي زه په دې باندې متوجه نه یم چې په دې کې تر ټولو ډېر وند د نشراتو د مسولو د تر ډېر حد کې د امتیاز څښتن نیمه پیسې دي برخه د کار دي ورسره د نشراتو د مسول سل پیسې د خپل پروډوسرانو باندې اکلن دته متوجه کی کدی وینه نه پویږي خو د دې خپل اداره چې موږ کډرونه نه لرو او موږ مسلکی کسان نه لرو حتی تاسو به د خپل رادیو په جریان کې د 15 میاشتې د کارکونکو استاس سره در سره دی درې میاشتې در سره دی تاسو در کومه هده د ټرین کړی دی زموږ په کندهار کې ځینې رسنۍ سته هغه خپل ورځنی میچنګونه لري هغه متوجه کی هم هغه به د ګوت پښمار دی هغه رسنۍ به د ګوت پښمار دی هغه کوالټي هم لوړه ده ډېر اوریدونکو هم لري دا اوریدونکو درجه اندر ډېر هدا پر لوړه ده او دا هغه رسنۍ خلک راضي هم دي اما هغه به د ګوت پښمار دی زوام ک نظم پر ازما د نشرات مسول یز موږ په سیمه کې د نشرات مسولین دا داوا کوي چې دلته کډرونه نسته یا دونه د پښتني سړی نسته چې د دوی سره کومه کوي دې خو به دردغه اندازې حق پر دوی باندې لري چې دوی متوجي کیه یا بین ملي رسنۍ ته یا ملي رسنۍ ته ترڅو دوی څخه اخلو کی دا خو به پر دوی لري او دا غوښ خره ورسره ستاسو پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ تازه په دې تقریبا زموږ د دفتر یو یا یو نیم کال کې چې په کندهار په ساته د جنوبي دي ځون په ساته باندې خپل کار خپل فعالیت پیل کړی دي زموږ تر ډیره حد پر یو دند ده هم د چې رسنۍ د محلي رسنۍ کارکون کې چین کوبل
وظیفه مو ده چې د دوی څخه څارې لیدنه وکړو، البته د دوی حفاظت هم وکړو، خصوصا د خبري اعلانې.
څرګند صاحب، ځینې رسنۍ خپل کارکوونکي په لنډ وخت کې د لاسه ورکوي چې دا کار هم پر رسنۍ اغیز کوي. یو څوک چې ښه بلد سي هغه ځي او پر ځای نه وي کس چې تر ډیره د پالیسی او په مسلکي لحاظ برابر نه وي هغه راځي.
دغه ستونزه ډیره جدیده په خاص ډول په کندهار کې، په یو ځای کې چې کدرونه نه وي، هلته مسلکي کسان نه وي، او حالات بیا دا رقم چې یو کارکوونکی راځي بل بڅ ځي، مشکلات نور هم ډیریږي او پر خپرونو باندې ډیر ژور اغېز کوي، یو خپل پر اوریدونکو باندې او خپل پر خپرونو باندې هم. خو دلته دا ستونزه چې رامنځته کیږي، د دې لامل باید موږ پیدا کړو چې لامل پسې کې دی. لامل چې زه وازنه لامل بولم هغه دا دی چې موږ ځوانان یا خبریالان یا پروډوسران هغه د احساس لمخې څخه کار نه کوي، هغه یوازې پیسو لپاره کار کوي. د دې په راډیو کې لږ زر افغانۍ دي ته ورکول کیږي، کله چې یو بل ځای د 200 افغانو دا واوري وري ورځي، دا یو بل ځای په 500 افغانو دا واوري وري پسې ورځي، دغه د پیسو شغلې تر دغه حده پورې رسولي. او ځینې د خپل شخصي غرور دی چې موږ چې زه هر وخت پر دې باندې انتقاد هم درمه، که چیرې یو څوک په ورسنۍ کې یوه میاشت کار وکړي، دته 15,000 افغانۍ معاشور کوي او دوی به نیم وخت هم کار کوي، دته دا احساس پیدا کیږي چې ګواکې زه پورسه ویم. نو نه د چا پر خبره باندې غوږ نیسي، نه د مسؤل د اوري، نه د ادارې قوانین عملي کوي، او هر څه چې د ده په دماغ کې ورګرځي وایي زه هغه کوم. که خپرونه د نشرات د مسؤل پر د تایید وړ وي که نه وي، دی وایي دا خبره پیلومه. یعنی ځینې دغه هغه قوانین چې دی تر پښو لاندې کول غواړي، دا هم د دې لامل کیږي چې دی د ادارې څخه د خارج شي.
ګران اوریدونکو، تاسې د ځوان فکر خپرونه اوري. غیرتمت صاحب، ستونزې خو وویل سوې، اوس څه نظر لري چې محلي رسنۍ څنګه کولای سي خپلې خبرونې لا ښه کوي او د اوریدونکو د ذوق مطابق وړاندې کړي؟
یوه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې کندهار او جنوب لوېدیځ ژوند داسې هم نه دی چې دلته بېخي کسان نشته د ژورنالیزم په ډګر کې. موږ د ژورنالیزم په برخه کې مطرح کسان لرو، موږ د پوهنتون استادان لرو، موږ بهترین ادیبان او لیکوالان لرو. د نن څخه 15 کاله وړاندې ما هم دغه د کندهار رسنۍ کتلې، بهترین ادبي خپرونې د نن څخه 6 کاله اخوا ته ما د کندهار رسنۍ تعقیبولې، او علاقه مې ورسره و، مینه مې ورسره و، هم مې اورېدلې او هم مې لیدلې، هم مې لوستلې. همدغو رسنیو ډېرې پر معیار برابرې خپرونې کولې، هغه که په ادبي برخه کې وي، هغه که د پوهنې په برخه کې وي، هغه که په خبرې برخه کې وي، خپل مسؤلیت یې په بشپړه توګه ادا کړی. خو په دې وروستیو کې چې د راډیوګانو، د ټلویزیونونو، د چاپي رسنیو شمېر ډېرېږي، په هماغه اندازه په خپرونو کې کمزورتیا راځي. خو اکثریت وخت دوی دا غوښتنه کوي چې زموږ خبري اعلان چرن وګوري. په هغه وختونو کې هم کله چې ما په لومړي ځل یو شمېر خبري اعلان څخه اوریدل، کله چې ما خپله غوښتل چې خبرونه پیل کړم، د درو استادانو څخه مې پوښتنه کړې، د درو استادانو څخه مې خصوصا د خبریالۍ په برخه کې طرحې اخیستې چې پر کومو طرحو باندې زه خبرونې باید وکړم. بېلابېل نظریات مې اخیستې دي. ان کابل ته مې زنګ د یوې خبرونې دپاره ولې زه باید څه ډول خبرونه کوم تر څو اورېدونکي، لیدونکي او یا لوستونکي پته جلب کړم. هغوی ما ته طرحه راکړې ده، د هغوی د نظریاتو مطابق ما یو پروګرام جوړ کړی دی، هغه د اورېدونکو لیدونکو خوښ شوی دی. زه په دې متیقنه یم که هر خبریال، هر پروډوسر او هر د نشراتو مسؤل خپل مخاطبین، خپل مشاورین وګرځي.
فیصل صاحب، تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
رښتینی صاحب، تر نظر مخکې غواړم د سرګن صاحب خبر باندې زه څه نور اضافه کړم. سرګن صاحب وایي چې موږ د کادرونو د کمښت سره مخامخ یو. کادرونه په کندهار کې زه فکر کوم په دې وروستیو کې تعلیم سطح په عمومي توګه وګر لوړه شوې ده، په نو وخت کادرونه هم ورسره پیدا کیږي. خو مشکل به دا وي چې د رسنیو کسانو به د رسنیو دغه د امتیاز څښتنانو او مسؤل مدیرانو به د خپلو کارکوونکو په ټاکنه کې دومره دقت نه وي کړی. تر ډیره به د قابلیتونو پر ځای د وړتیاو پر ځای به وسطو ته زه فکر کوم چې ترجیح ورکړی وي. که نه په کندهار کې موږ ښه کادرونه لرو، ځینې شاعران ډېر ښه ادبي خپرونې وړاندې کوي، خو له بده مرغه چې هغوی ته هېڅ په دغه کارونو کې فکر نه کېږي. دومره خبره چې دی وایي چې موږ دلته د نظر خاوندان نه لرو، وایي د شورا په ورځ ماته د 12 په ورځ ماته کومه لیسه بنه پیدا کړې. د عالمانو شورا په کندهار کې سته، اصلاحي ټولنه یې سته، شورا جلا اصلاحي ټولنه جلا ده، حج او کاپ ریاست دلته موږ لرو، دلته د کندهار پوهنتون کې د شریعت پوهنځی سته، په پیخر ملایان سده ویلي وایي موږ لاینه پیدا کولی. همداراز دلته په کندهار کې ژورنالیزم پوهنځی ایجاد شوی ده،
کېدلی شي د هغوی څخه په دا برخه کې مرسته وغواړي، کسان ورته معرفي کړي هغوی یا په خپرونو کې د خپرونو د طرحې چې دي هغوی ورسره مرسته وکړي ورته وړاندې کړي. په دې برخه کې کوم مشکل نه لرو، په کندهار کې د کدرونو کمی نشته. او بله خبره دی وایي چې دلته طرحې نشته، طرح دوی ته څوک ورکړي؟ ته مسول مدیر یا د یو راډیو نشراتو مسول یا ته باید خپله طرحه ولرې، ځان سره کینل لري نو اکدن په ځان کې دغه وړتیا هم پیدا کړه چې د پښتني کولو طاقت ولرې، پښتنه د چا څخه وکولای شي او که چیرې نوې کېر چې هغه برداشت کړي البته سالمه نیوکه. نو دا خپل دی وظیفه ده چې خپل کدرونه زیات کړي او خپل به هم دی وظیفه ده چې ښوونیز پروګرامونه په دې برخه کې چې دي هغه دی ولرې. لازم د مشکل حل ته په دې برخه کې هر څوک خپل ونډه لري، ولې تر ټولو زیاته ونډه چې د خپل رسنیو د مسولینو ده، تر ټولو زیات دوی کولای شي خپل اصلاح کړي. دولت مخ کې چې مشاله وکړي، دولت مسولیت ستا چې هغوی کنټرول وکړي، نظارت وکړي، اما بیرته د همدغه قانون چې د رسنیو لپاره جوړ شوی دی، توشیح شوی دی، دغه قانون بیرته اجرایه کوي، لاسونه تړلي دي. یعنې هیڅ داسې شی نشته چې په هغه کې دغه رسنۍ قانون ونیول شي یا مجازات شي، داسې شی ته هلته اشاره نه ده سویل. دې خاطر خو که چیرې د رسنیو مسولین د امتیاز څښتنان او د نشراتو مسولین خپل یوازې د یو افغاني احساس پر اساس باندې د یو وطني او ملي احساس پر اساس باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې هیڅ څه دی ولري. هغه څه چې خبرې کې چې د خپل خوښې مطابق څه خبرې کې، خو تر هغه زیات د خلکو خوښه په نظر کې ونیسي، د خپل ټولنې دود په نظر کې ونیسي، کلتور په نظر کې ونیسي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي، او دغه شان نه خبره چې دایمه کله لیوړخه هم یا هم قومي یا ژبني یا سمتي او یا هم کوم بل ډول تفرقه ته لار واریږي، دغه شان په نظر کې ونیسي، د خپلوران دی وکړي چې د دې په خپل نظر د شی وبولي چې هغه به د فامیل لپاره شی، د کوچنی لپاره به شی ورسخه ده کې، یا د پکور کې کوم غړي دي کولای سغه ورسخه ده کې.
زه په کته یو خبره بالا وتول غواړم، زموږ د رسنیو مسولینو یا په اصطلاح د امتیاز سشتنانو تر مابین یو ډول داسې رابطه ده چې نه پوهېږم دوی خپل اکثریت وخت په واسطه باندې یا په توسط باندې دغه کس انتخاب وي. البته انتقاد مې پر ټولو باندې نه دی، موږ په کندهار کې شعر راډیوګان یو، شعر رسنۍ لرو، د هغوی قدر هم کوم او په اصطلاح یو تشویقي جمله هم د دوی دپاره وایم چې آفرینجي سې باندې آفرینجي پر هغوی رسنیو سو هغوی ډېر کار کړی دی، واقعا خلک راپورته کړي دي، د خلکو سطح یې بالا کړې ده. خو بدبختانه چې موږ د رسنیو خصوصا شخصي رسنۍ چې په دی وروستیو کې مخ پر ډېرېدو هم دي، ما د نشرات د مسول څخه واورېدل چې د راډیو د امتیاز څشتن ورته البته یو څوک معرفي کړی چې دا زما د اکا زوی دی، عجل هم د اوس سټوډیو ته ننه باسه او لایو د دې ځان معرفي کړي. ته خدای پر دې سربسته زرونه اورېدونکي زرونه کسان چې د راډیو نیسي اوري، دوغه د پاره دغه کس معرفت دومره ضروري و چې عجل باید د معرفي سوی وي. همداسې نورې کمزورې نکات هم په تلویزیونونو کې کوو، ګورې پر شپږ بجې در اوو بجو در اتو بجو پورې چاپ وخت د خبرونو، اما که زموږ تلویزیونونه ونیسي په هغه کې کارتوني شروع وي، پر اولس بجې چې وګوره تعلیمي خبرونه یې راچولي، د کوشنیانو خبرونه، د خدای پر دې زما د نشراتو مسول دونه درک نه لري چې دا خبرونه پر ان ټایم ورواچ یا خپل کارکونکو تعقیب کوي، خپل تخنیکاران تعقیب کوي، دا خو بم کمزوري نه یم. زه فکر کوم یوازې د شهرت لپاره دلته تر ډېر حدا پر کار کې فقط په نامه باندې څوک ناشتي دلته کار کوي. زه دلته د وګړو رسنیو یادونه هم کوم چې واقعا دلته کار کړی دی په دې سم کې، هغه د قدر وړ دی، هم د خلکو لپاره او هم د ولس لپاره، اما دا نقد کوم دا د اصلاح لپاره او تر ډیره حدا پر ماده باندې اصلاح.
تشکر. زه یو څه اضافه کول غواړم، او دا خبره مې هم جاوید فیصل ته راجې ده چې دوی مسولیت لري په دې برخه کې. فیصل صاحب دینو ټکو ته اشاره وکړه چې موږ کدرونه لرو، علیمان لرو، استادان لرو، خو کچیر تاسو دوه وسخه کویدار شته کوي ته باور وکه، ما به خبره لای کی دوه نیم کال کار کړی دی، یعنی تجربه زه چلرم. زه ورته یو ټلویزیون کې ما کار کوي، د ټلویزیون د پاستازي به هیڅ باندې د علماء او شورا ریاست ورغلې ما په دروازه کې جواب کړی ما یو ور نه پڅو چلی
و بخښي. زه غواړم چې دا باس بلی خواته ولر نه سي،
غواړم ما چې دې کویدات است کی خبر مې پر همدې باندې ده چې د هغه ته د دې اجازه نه ورکې. مثلا په انتون کې مرست ازان لرو صحیح دی، خود پونتون ریس کمر پونتون تور پریر دی، هغه د دې بیره تخ چې محصل پر پونتون باندې انتقاد ونه کی، یو استاد پر پونتون باندې انتقاد ونه کی، په دې خاطر هغه ته اجازه نه ورکول کیږي، یو استاد د خبرې اجازه په دې خاطر نه ورکول کیږي، د معرف ریاست څخه خط غواړي یا اجازه لیک غواړي په دې خاطر چې پر معرف ریاست باندې انتقاد ونه کی، پر چا باندې انتقاد ونه کی. همداسې نور ځینې ستونزې دي، سید عمر بدن خلک لرو او دا رقم خلک ډیر څه چې وي ښه خبرې کولای شي، ښه نظر کولای شي، خو که د خلک څخه د لاسرسی ست سی
مشتمل صاحب
د معلومات پر لاسرسی جمعنه کو چی د ځوان فکر یو بل خبرونه به جوړ کو
مشتمل صاحب دا یو خبر غواړم یاد ونه وکم هر اداره ځان ته وصول لري چوکاټ د رسنی مسولین لطفا دا شی په نظر کې ونیسئ کستا رسنی ته څوک تر زیاته باید سره تماس ولري کسر کارکونکو سره څوک خبرې کې باید په جریان کې وسې کدا سیستم نه در نو ستاره رسنی هیڅ سیستم پیژن وصول پیژن نه هر اداره باید خپل وصول ولري چوکاټ ولري ځکه څنګه په جریان کې ونه وسرم چې زما د یوې ادارې مسول د چا سره خبرې کیل ته سیستم جوړ دی یوې ادارې دلته ستا هیڅ داسې خویدات نسته هر څوک چې په کای تر اوسه ماته ځان معرفي کړ ته څوک چې لري ورځ ته یو شوون کې نه پیژنې چې څوک یو دی استاد نه پیژنې چې څوک را سره ماته د خپل ادارې رسمي مکتوب راوړ یا را سره ماته د غیر سره ټلیفون وکړ مکتوب لاس تر کوم ورسره هر څوک چې غواړي مرکه در سره کړي خو سیستم دلته ستا او ستول ستا هر څوک وایي اصول مقررات پاک کوي نسې کوي اصول مقررات نه د ډیره مسته کې
ډیره مننه څرګند صاحب ژمنه کوي چې د ځوان فکر یو خبرونه به په مجموع کې د معلوماتو ته د لاسرسي په ارتباط جوړ کو چې څونه دولتي ادارې هم ژغدي او څونه پر وخت باندې ژورنالیستان ته معلومات ورکړي ګران اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه هم دومره و تاسو پر لوی الاس پاره
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.